په افغانستان کې 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د افغان ولسمشر پر دې څرګندونو سربیره دغه راز د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلل او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی ډېر ګرانه تمامه شي. پر دې موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې هند له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو سخت دریځو وسله والو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤول دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په موسکو کې ګوري. مخکې له دې چې د دې او سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له دینی عالمانو غواړي سو هغه کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. اجرایه رئیس وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. او د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالت وتلي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له دینی علماو وغوښتل سو هغه کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی دا خبرې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د بری سلرويشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړې.
لازمه ده چې علمای کرام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغو کسانو له حقیقته پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت یې د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
نوموړي وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي او هغه جنگ چې وژونکي او قاچاقبرې ډلې کوي په هیڅ وجه جهاد نه دی. بلورتا اجرایه رئیس عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. نوموړي د خبرې د مجاهدینو د بری سلرويشتمې کلیزې ته د وینا پر مهال وکړې او ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو له بهره تحمیل شوې ده.
ملت ما جنگ طلب نبوده. ای جنگ برشان
زموږ ملت جګړه نه غواړي، بلکې دا جګړه پر تحمل سوې ده. او هغو چې دا جګړه تحمل کړي کچیر لخپل د خوکړونو او سیاستونو لاس وانخلي، هغوی به حتمان لمش څخه د جګړې ډیره به ورکړي.
حتمان قیمت ګرانتر از ما میپردازه.
نموري همدارنګه د کابل او روسي خنړې حملې ته په اشاره ویل چې په دې برخه کې جدي سیړنې روانې دي او په لوړه کچه به دا موضوع تعقیب شي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ځنی چارواکي وایي چې له دغه سیاسي دفتر څخه یو جګ پړی پلاوی پاکستان ته استولای. د طالبانو د چارواکو د نوم نه اخیستلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د طالب بندیانو په خلاصولو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. افغان طالبانو پاکستان ته د خپل پلاوی د لیږلو تایید تر هغې وروسته کړی چې څو ورځې مخکې د دې هیواد رسنیو خبر ورکړی و چې افغان طالبانو یو جګ پړی پلاوی د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د خبرو لپاره کراچۍ ته راغلی. پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د تګ اوازې په داسې حال کې ورکول کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر د دې هیواد د ملي شورا غونډې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې پر خپله خاوره کې دې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. او د کندهار امنیتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالت وتلي او په تاروزي حالت کې دي. دغه ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې پیل شوي عملیات به ښه نتایج ولري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
هندستان له پاکستان غوښتنه کړې د هغو سخت دریځو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یو پوځي اډه د برید مسول ګڼل سوی دی. د دوړې هیوادونو چارواکو پرون خبري بیا پیل کړې. دغه خبري په جنوري میاشت کې ورسته له هغې وځنډېدې چې د پاکستان پولې ته نږدې پر پټانکوټ هوایي اډه برید وسو. د دوړې هیوادونو ترمنځ ورسته له هغې خبري بیا پیل سوې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ډسمبر میاشت کې پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هندستان په هغه حمله کې په پاکستان کې ډیره یو سخت ریزی ډله جیش محمد پلس لرولو تورنه کړې ده. په هغه حمله کې و هندي عسکر ووژل سول. هند وایي د هغه برید په اړه اسلام آباد ته کافي استخباراتي معلومات ورسپارلی دي. پاکستان تیره میاشت په هند کې د برید ساحې ته څیړونکي ولیږل او ادعا کوي چې نه ګڼ کسان یې په جیش محمد ډلې پورې چې تړلې وه نیولي دي. پاکستان وایي د څیړنو په نتیجه کې د دې ډلې مشر هم نیولی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت سیکرټر سبرحمن یم جی شنکر پرون په نیو ډیلی کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکرټر اعزاز احمد چودري سره په کتنه کې د هغه برید د څیړنې په مسله کې د پرمختګ او څرګند پرمختګ د چټک او څرګند پرمختګ پر اړتیا ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیرې اونۍ وروستۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یو امنیتي کانفرانس ته وکړې. د تیرې چهارشنبې غونډه په تیرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو پنځم کانفرانس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل چې دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غوړو هېوادونو سره د روس سی د پاوز همکاري په ټپه درېدلې ده. ناټو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخله او له خپل خاورې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کولو لپاره له روسیې سره عملی همکاري په یو اړخیز ډول وزنډوله. د ناټو او روسیې شورا په 2002 میلادي کال کې د امنیتي مسایلو او ګډو پروژو په هدف تاسیس و. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي لامبرتو زانیر سره په مسکو کې ګوري. دواړه مشران په مسکو کې د یو امنیتي کانفرنس په څنډه کې سره ګوري. د روسیې دفاع وزارت دغه کانفرنس کوربه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لاوروف او زانیر به په اوکراین کې د اروپا د امنیت دور په امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ماموریت پر فعالیت بحث وکړي. دغه ماموریت د اوکراین په ختیځ کې دوربند هغې موافقې سره نه کوي چې د منسک د موافقو یو برخه ګڼل کیږي. مسکو ته تر سفر مخکې زانیر په یو لیکنې کې چې په تجارتي ورځپاڼه کامرسانت کې خبره شوې ویلی چې له لاوروف سره به شایي له ناټو او اروپایي ټولنې سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان به هم په مسکو کې د هغه امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به ممکن له روسیې څخه د تهران لخوا د جنګي الوتکو او ټانکونو د رانیولو پر امکاناتو خبرې وکړي. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د مهم رول لوبولو شک قربان کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل سوي وو. په دواړو هیوادونو کې څارنوالانو تایید کړی چې دغه مشکوک سړی نن سهار فرانسې ته وسپارل سو. 26 کلن عبدالسلام چې د اروپا تر سخت تعقیب لاندې و د تر څلور میاشتنی تعقیب وروسته د مارچ میاشتې پر 13 په بروکسل کې ونیول سو. دی به ناوخته د فرانسې یوې محکمې ته حاضر کړی سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ول ولې ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک د خبر د خبرونه په پاته برخه کې چې نوري اس نوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ریچه افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیوا ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شای لاس دی ډېر ګرانه پریوزي.
اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود از سیاست خود اونا حتما قیمت ګرانتر از ما میپردازن.
دوړو مشرانو د څرګندونې نن د غوایي د اتمې د مجاهدینو د برید کلیزې د منځلو په غونډه کې وکړي. پرون هم د غوایي و مد کومونستانو کودتا ورځ و چې رژیم له 14 کلو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې لنګ شخو. مجاهدین هم نه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر نن روانه ده.
دیمیگ دی نوم نه غلط استفاده وکړه دوی سه دی مرمۍ موټر دی بنگلی دی ایده کوی لاسه میگ تباه و برباد شوي یو.
د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته په اشاره د حکومت اوسنی ستراتیژیک کار ورکوي
په دې باندې باور باندې چې واکن لن ستراتیژیک دوستان افغانستان سره او د کانا خبر کې د جواب څنګه وشي کولای چې د سولې پروسې ته یا د جنګ رهبری ته یو خصم تولور ورکړي.
دا هم واورئ چې په قطر کې د طالبانو دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د دې دفتر دوه کسیز پلاوی د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبروو. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به یې هم ورکړي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د څلرویشتمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. دا غونډه په ارګ کې جوړه شوې وه. د حکومت اجرایي رئیس بیا یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستانه ډېره ګرانه ان تمامه شي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې ولسمشر غنی نن اول خو چې د کابل کې د تیرې اونۍ د سه شنبې د ورځې خونړۍ پیښې وروسته معمولا د افغانستان مشران د طالبانو په وړاندې او د سولې په برخه کې او پاکستان په برخه کې د دوی دریزونه تر پخوا ډیر تند شوي دي. نن هم د مجاهدینو د بری د څلرویشتمې کلیزې په مراسمو کې چې پارک کې جوړ شوي وو افغان مشرانو خبرې درلودې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې په زغرده دا وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیڅکله د ملي منافعو په برخه کې بهرنیو هیوادونو او یا کوم هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او هیڅکله به په دې برخه کې حاضر هم نشي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. که مبنی امتیاز ورکه ولی خرکو داکتر سبازم نن بدا خورست نوا پروسه ای چه چوک لده مملکت نسازی تو ای مو پینزه زرن کال تاریخ دماغ لی تاریخ نده. که مذاکرات هم کری دی پا اصل هم کری پا اصول هم کری پا میلان هم کری اما که چوک پا افغان بانه پورا باسی پاسی چه بر پوره ای ولو.
ولسمشر غنی همدار است په دغه غونډه کې دا ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ له ګټو په ساتنه کوي او د همدار است د افغانستان په افغانستان کې روانه جګړه په د ولسمشر غنی په زغرده پر مخالفینو غږ وکړ. دوی ویل کچیرته مخالفین د خپل جګړې لپاره مواجه دلیل لري را دي شي د افغانستان له علماو سره د کینی. او بل مهمه خبره دا و چې ولسمشر غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې ملي یووالی کولای شي د وسلوالو مخالفینو د دوی ته واضح پیغام وي. او همداراز په دغه غونډه کې د افغانستان د افغان حکومت اجرایي رئیس هم ځینې خبرې درلودې. د هغه د سر خبره دا و چې په افغانستان کې هغوی چې له دغه جګړې ملاتړ کوي هغوی به د افغانستان د خلکو نه زیاته په دغه جګړه کې قرباني ورکوي او دوی چیرته خپل سیاست زر تر زره په دې برخه کې بدل نکړي.
و اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن
دی وی هغوی چې دغه جګړه تحمیل کړي کلاس وانخلی او خپل سیاست بدل نکړي هغوی حتما له موږ نه لوړ قیمت ورکوي او موږ په دغه جګړه کې برحق یو.
سربلند و پیروز و سرفراز به در آمدیم.
په ټوله کې د نننۍ غونډه کې افغان مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر سیاستونو په غیر مستقیم ډول هغې ته اشاره وکړه او ټولو دا خبره یو ځل بیا پرې تاکید وکړ چې افغانستان حکومت له دې وروسته د ترهګرۍ په برخه کې جدي ده. اشد مجازات خبره هم یاده شوه چې هغه به حتما عملي کېږي. خو ټولو تاکید په دې کو چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان ولس باید په یوه غږ په افغانستان کې د وینې تویدنې په مقابل کې ودرېږي او نور خلک د دغه روانو ناخوالو زغم نه لري.
بله حدیث پردیس، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په ار کې د مجاهدینو د بری د څلرویشتمې کلیزې د لمانځلو د غونډې حال راکو. په دې غونډه کې یو ځل بیا پخوانیو مجاهدینو مشرانو او دغه راز د حکومت اوسنیو مشرانو ته د دې زمینه برابره شوې وه چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ په کابل کې د خونړۍ حملې وروسته په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. لکه څنګه چې مو واورېد افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړی، او د هغې اجرایي رئیس بیا وویل چې د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه ده، او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستان ډیره ګرانه پریوزي. بیا هم په افغانستان کې د سولې او جګړې په مسله کې تم کیږو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د قطر د دفتر دوه استازي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي، اسلام آباد ته تللي، خو د قطر په قطر کې د طالبانو دفتر دا راپورونه رد کړل. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم پر دې مسلې بې خبري څرګنده کړې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوستی او د طالبانو استازي ورغوښتي دي. آیا طالبان په رښتیا د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي؟ دا هغه موضوع ده چې فرشته جلال زی په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. مهرباني.
مننه نوریاس نوري. اسلام آباد ته د طالبانو د ادوکسیز هیئت د تک په اړه رسمي جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یو برخه ده.
ادوکسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی، او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا ادوکسیز هیئت یو د تللي دي هدف سیاسي دفتر وخت په وخت باندې تاسو ته معلومات شته غوي مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی، او د موقع چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ژوند ستونزو په اړه باندې چې غوتي سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي. د افغان مهاجرینو تقریبا ته کم شاوخوا 3 میلیونه مهاجرین دي، او د سرحدي سرحدونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ مسایلو په اړوند. او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر خو د هغوی په اړه باندې هغه په اړه باندې د هغوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم وویل دوی د پاکستانی چارواکو سره د طالب د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیزه پښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته غني.
د وای دا محرمه کیسه دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وی باثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو، نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خوولو خو وڅړل شي او صلاح پوشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه، د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکو شو او په شریکه عملی شي.
خود افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی ملي شورا ته پزغرد او ال چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکانه کوي، او له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راو.
خو تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي. یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پورې د اسلام آباد ته رسیدلی، او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک د لرې کولو لپاره هم شوی وي.
د دوی راتګ دلته موجود دی. دا خدای شول کیږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده، او تاسو کاری کې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیم خبرې وشي، د افغان حکومت په شکل عمل چې د پاکستان باندې لدی چې د راستي او صداقت پر کار نه کوي، دغه سلسله د تاریخ کې دا حیات د کوم هدف ته پام چراغلی وو افغان حکومت سره مستقیم خبري غلط استعمال نشي.
ولسمشر غنی تیرونی په زغرده خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره که څه هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي، خو د وسلوالو طالبانو لپاره د موقع شای د تل لپاره نه وي. که څه هم خبريال سمی الله یوسف زای وای وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولای، او افغان حکومت هم نشي کولای چې طالبان د جګړې په زور لمنځه یوسي. شای د دواړو خواو ترمنځ مذاکره بیا پیل سي، او شای د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي.
بنیادی خبر داده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو. خو دا ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته صحه کېږي، دوی ته تسلیم شي، د دوی د
او یا د پاکستان د لارې راشي، نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلیږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي، د پاکستان پیداوار ده، هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي.
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن یو ار بیا ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او پخوانی دی.
زمور د ریز امدا دی چې تاسو پورې شي پاکستان پر هغه ژمنو باندې شکړی دی، په هغه باندې عملو نکي اقدامونه کړي، هغه د امریکای دولو لپاره نور د مذاکرات مرته سره پاکستان سره د وخت سایه
د ته په پام چې یو شمیر پاکستانی سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې طالبان د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی، ولی طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللی دي. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوش ورکولو یوه هڅه ده.
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنی دواړه خواوو دریز بدلیدل نه دي، فقط یو ډیپلوماتیک او تاکتیکی لوبه غوند یو شی ده. یا په بل عبارت د مسلې په یو نوې پوښښ ورکول دي. هغه په دمو نه چې د افغانستان دولت موقف د او اخر کې تغییر خوله وي، بلان پاکستانانو مواري چې د موقف سره ځان برابر کی. نو یو خوند سول خبرې کې هغه په دمو نه چې وړي خپل متحدین ته دا وخی له بل خوانه طالبان یا په بل ډول تاریخي چې ګوې سولې ته نه راغلي. په دمال نظر د قطر دفتر یو ځمای او اساسي کار چې دوی لا اول نه جوړ کړي، هر څه جوړ کړي، خپل دی جوړ کړي، ک پاکستانيانو جوړ کړي، ک نور جوړ کړي، د بل لپاره جوړ کړي چې سولې لپاره یو درسي دا د نور ستونزې د حل لپاره.
نو استاد دوی اوس ظاهرن ساس په خبره دا عنوان ورکړی چې دوی تللی د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو. آی دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په موجودګی کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي، او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوه مملکتونو د روابطو په د اصولو په اساس د طالبانو له هيئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي؟
په هیڅ وجه نه. دا په دمو نه چې پاکستان د افغانستان دولت پرسنټ پیژن دا لنګا توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړي ټول لري چې پاکستان یې لري، د بینالمللي حقوقو له نظر د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباه غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده، بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري. په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بینالمللي حقوق کچېر په دې مسایلو باندې وویل نقص وي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادي تسپکوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لانه دی څرګند.
فرشته جلزی له تاسو نه مننه. تفصیلی راپور په افغانستان کې البته له طالبان وسلوال طالبان سره د سولې د روانو خبرو په اړه چې د افغان ولسمشر ول مورز ملي شورا ته په وینا کې ویل چې نور له طالبان سره خبرې نه کوي او له پاکستان هم د دې غوښتنه نه کوي چې وسلوال طالبان د خبرو ته راوباسي. دا هغه موضوع ده چې موږ بیا هم د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې چې سبب دریو بجو پیلیږي او دوه ساعته دوام کوي څېړو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مخنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې په ارک د غوی اتمه د مجاهدینو د بری کلیزه ولمانځل شوه. پرون هم د غوایي اومه د کمونستانو د کودتا ورځ وه چې رژیم یې له څوارلسو کالو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ړنګ شو، خو مجاهدین هم ونه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یوه اوسېدونکي صاحب ګل آزادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړې دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې مږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړې دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې مږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه. دوی زه د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه مږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یوه قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د ثور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت وارسا مات شو، اسیمینه آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو، او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سر راتلل. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچاوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار و هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده آزادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نسبي وحدت سه و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه و، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکامه وو، او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل یې موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو، او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له نامنیو ځورېږي، او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د غوی د اتمه د مجاهدینو د بری د کلیز د المانزلو په اړه مو د یو شمیر افغانانو نظرونه واوریدل.
خبر
خبر یاست؟ ساینس پوهانو اټکل کړی چې سرژنی 2018 میلادي کال به یوه نیمه درجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولي او وایي هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوې وه هسې یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2018 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتي ګراده پورې زیاته شي. د ناسا دغه څیړونکي د اټکل په تیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغییراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو توده وه او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2018 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1.2 درجو پورې لوړوي.
زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا او وازی او ری دلشي د غراز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمه په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه چې کله د ازادي راډیو خبرونه د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي د سهار تر 2 بجو پورې مه هیروئ. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې البته د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. دغه راز په فرا کې به د یوې ماشوم نجلۍ د زړه بوږنوونکې وژنې له پیښې هم خبر شي او په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د یوه نوي څیړنیز راپور له وروستۍ نتیجې مو هم خبرو. خو اوس صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر له دینی عالمانو وغوښتل څو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نامه د خلکو وینې تویوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه پرې کړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. هندوستان له پاکستانه غوښتنه کړې د هغو سختریزو وسلولو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤول دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیرې اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په مسکو کې ګوري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر نن او سبا چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو عالي رتبه چارواکو سره خبرې وکړي.
او سم سباون کاکل دی افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د طبي پمبو یو فابریکه پرانستل شوه. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فابریکه کې به 200 تن ته د کار زمينه برابر شي. د شغالي خادم په خبره دغه فابریکه 80% مصرف یوې خصوصي کمپنۍ او 10% مصرف د آبادی په نوم موسی چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویل کیږي په مصرف رسولی دي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو شمېر افغان پانګوالو هم خپل پانګه له افغانستان څخه ایستلې چې دا کار د ډیرو کسانو د بیروزګاری سبب شوی دی. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې بیروزګاری د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ شي. ښاغلی قادری زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو مرسته شوی پیسې په سمه توګه نه دي مصرف شوي او په دغه پیسو بنسټیز کارونه نه دي شوي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خون مسولین وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تازه میوو لپاره د سړو خونو جوړولو کار نږدې کړی دی. د دوه خونو د صدراتو د پراختیا مسول میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دوه سړو خونو په جوړولو سره به د تازه میوو د خرابېدو مخه ونیول شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولوېده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی کړې ده. سلطان محمد سرور دلته په سټډیو کې سره دی او د دې څېړنیز راپور مهم ټکي به وړاندې کړي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې و، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې به طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې و چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویب بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد غنی چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلیځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالټیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایګیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې ازادي راډیو ته داسې وویل:
وی هاف سین ا لټ اف کانتریز ګرابل وذ دی ائیډیا
مونگ ډیر داسې هیوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره پلان جکې دي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي. میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغه سی وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغه سی خبرونو د برید مخه ونیسي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په ریپورت کې راغلی دی چې د روسیې حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنۍ اتلولي غني واړوله. ریپورت جاتوي چې روسی چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په ریپورت په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته آزادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې ترڅنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروسته څرګندونو ته په پام سره د حکومت د اوسنۍ ستراتیژۍ په اړه مو یو تفصیلي راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. وړاندې د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه له یوې نوې پیښې مو خبرو. دا پیښه په فراه ولایت کې رامنځته شوې. د راپورونو له مخې د فراه ولایت په قلعه‌کا ولسوالۍ کې د مهتاب په نوم یوه نجلۍ په ډېره بېرحمانه ډول وژل شوې. دغه نجلۍ یوازې 2 لاسونه چې له تنې جدا شوي د سیمې د خلکو په مرسته موندل شوي دي. په دې اړه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
کل لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لمړنۍ پیړیو بیرحمۍ ته ستنیږي. څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه دې کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هیڅ پام ونه کړي او د اوږو څخه دې دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلعه‌کا ولسوالۍ د اوسیدونکو مهتاب کیسه تر دې هم دردونکې ده او د ځینو انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. مهتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلعه‌کا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تیر ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کېږي چې د ماهتاب لاسونه دواړه د ورو څخه په زوره جدا شوې دي. د ماهتاب پلار وایي لورې هغه وخت لا درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي، خو په هغه ورځ یې ونه موندله.
دختر ګم شي ما پل شدو ماهتاب ګمه پل شته رفت سرا مردکه دختر تو ماده دختر مرورده.
د ماهتاب د پلار په خبره یو ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوي دي.
از دغه خاري برمه زنګ خاري کوشکات مشرخ کوشکات اینو را ورده زیر کرده اینو را می خالمچرونو دیده خالمچرونو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د ماهتاب د کورنۍ غړي راټول شوي مرسته د مرکې اجازه نه راکول کېږي، او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایي معامر عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څېړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیع وژنه ده چې ترسره کېږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق وی بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تل عدی تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اوومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي، کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا دوسیه د سنولی سنولی کتر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوری کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفی ارگانونه که پولیسی کسان والی ده مکلفیت لیده چه کورنهی پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنهی که اغا آرامش ده کورنهی لمن زتیلی نیوی که چه ده او کس ده او کورنهی او غره ده پولیس لخوانه نیول که گیده امنیت لخوانه. مکلفیت ده پولیس او ده سان والی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگانو اغا دن داده ده چه باید ده کورنهی پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیول که گی پولیس او سنوالی مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري واوري، د دې دلایل واوري، د دې هغه یعنی د دې د زمينه مسايده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د دې محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې د سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستند، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. دته داسې مینه مسایده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بیګونۍ لپاره، په دې کې باید بې د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نه شي کموالی رانه شي، او سانوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډي باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو له خوا نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشۍ حق نه اختیار وکړي، یعنی برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي. تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیمه د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو له خوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه، یعنی پاره شیبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه، او بل اخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه، او دی په دې پوهیږي چې سنوال ورسره شخصي عناد لري، قاضي ورسره شخصي عناد لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړی، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دا کوشش چې حق دې لري چې دا رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به
بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست کولای شو.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه رایت سوی دي
کداس مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زه لمن يم د یو بشري حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حافظو قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې به ګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضري جو په کلامو مالسه
مخکخه خزي
فهیما پپل په کندهار شهر کې د عینو مینې په نوم د ویلیسی مدیره ده. هغه 15 کال مخکې د نوي نظام پر اتک سره په کندهار کې د لمړنۍ شزینه مدیر په توګه کار پیل کړ. فهیما پپل 15 کال مخکې د کندهار شهر په دوه مناهي کې زیږیدلې. نوموړي تر 12 ټولګي پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې ورسته کابل ته تللې. فهیما په کابل کې لمړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه او ورسته د پانتون په کچه زده کړې پیل کړې. فهیما پپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجر شوه او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه شوه او خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی وو، خو فهیمې په پله دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تاګ وروسته د نوي نظام پر راتګ سره فهیمه په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې په پل سره مو د دې د یاد سوو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې په پل د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست.
شکر ژوندی اوس.
مخکې تر دې چې تاسې د دې نوي نظام په راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
تقریبا تر شل نفر پورې یا اتلس شل نفر پورې کې رسېدل. انجینیا لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي، یا په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي شاګردانو ته، چې هغه د اوو کالو څخه بیا تر دولس کال پورې دغه سن کې وو.
څرنګه تاسې هغه وخت چې د انجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی و، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې یو پروګرام کې انجونې خپل کور ته راوغواړي، هغو ته زده کړې ورکړي؟
چون قرآن شریف درس ورکوي، د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر وه چې زه دوی بل معلم صاحب نوم خبر دی، اکثر خپل اولادونه راوسته او د قرآن شریف دپاره ګرد رالېږل. د هغه په څنګ کې بیا اکثره فامیلونه بیا خوشحاله وو، په دې چون قرآن شریف هم وایي باید بل پښتو درس هم سره ووایي، ریاضي نو ما هم هغه کار کوي چې هم پښتو درس وایم، ریاضي ورسره کول، هم قرآن شریف درس وایي.
د نظام په بدلېدو سره تاسې په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر فرق دی. هغه حالت زه به کیسه توکم چې اول دوار د مدیریت پیسې مدیریت پیسې معرفي سم د عینو نسې ته دلته په ګرد اوتا کې مو یو کوچنی چوکۍ یو چوکۍ درلوده، او یو نسې په پلاستیکي پرچه ورو په اداره کې چې په او بل د اته تور تختې نه وي چې دروازه مالي مو دروازه پیښ کړه، دروازه پر شابه به شاګرد ته شنه نشته کول. اوس بیخي ډېر په مخ لاړ، ډېر مجهز لابراتوار سه، اوس مجهز کتابخانې سه، هغه وخت او استادان، هغه وخت استادانو ظرفیتونه نه وو. اکثره ما د نم سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د معلم پیسې مقرر کړې، ولې مجبوریت و نه و. اوس بیخي فعلاً بیخي خوشحاله یم، بیخي راضی یم. په کندهار کې اکثریت لیسانس استادان دي، چارده پاس دي، دولسم پاس، بیخي په هر مکتب کې لږ دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی موږ ته، خصوصا د اونا سبقه چې موږ دوه شاګردان استادان یې مسلکي پیدا کړلې، چې هغه د لیسانس په کچه
د عینو لیسې څخه، هغه لیسه چې تاسو دلته پکې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو دیرلسو څوارلسو کلونو کې په لسګونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي، یا قابله ګانې دي، یا نورې دندې لري. د هغوی سره ستاسو تماس ته هغوی کله کله پوښتنه کوي؟
بلې، د هغو سره په تماس کې یو، هر وخت ټلیفون کوي، او ډېر خوشحاله دي د خپل زده کړو څخه چې دولسم پورې ته وایي، ځکه چې ته ډېر د شروع څخه یو ما دغه کار وکړي چې هر استاد زما د استاد پیسې نه مقرر نه موافقه مې نه کړل، څو چې ما نه پېژندل، څو چې د هغې تحصیلي درجه ما ته نه معلومه، داسې د ریاست خوا به معرفي کړه، ما نه منل. نو هغه استادان پسې داسې ګلچین مې ټولول، یو څوک چې به مې پېژندل هغه مې تشویق کول چې راسئ. اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته وایم چې لوی چې هغه د پوهنتون استاد دي، اما همکاري سره کوي، راځي دلته شاګردان ته درس ورکوي. نو دغه شاګردان چې فارغ شوي دي، او دا په دې زه افتخار کوم چې دغه شاګردان مې جامعې ته تقدیم کړي دي، چې هغه اوس پیلن اول نمره او دوه نمره چې په شریعت فاکولټي فارغ شوي دي، پیلن استادي وظیفه اجرا کوي، یا په طب کې ملالۍ پوهنتون کې خپل دولتي طب کې دي، چې هغه اول دوهم درېم په تقریبا په شپږ نیمې محصلینو کې دوی اول دوهم درجه اخلي. نو دا زما لپاره بیخي د افتخار ځای دی، او دوی سره هر وخت په تماس کې یم، او دغه تماس لرو.
داسې ویل کېږي چې تاسې کور په کور ګرځئ او نجونې هڅوي چې زده کړې وکړي، دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کورو ته چې ځو، یا داسې نږدې همسایګان ته ورغلی یم، په بعضي محفلو کې، په بعض ځای کې زما خوندې مې تشویق کړي دغه ته چې خپل اولادونه مکتب ته راولېږي او دوی درس وایي. نو دوی سره خبر کړو د مکتب هغه فائدې ورته وایي، د تاسې د بېسوادۍ و د باسوادۍ باره خبر کړو چې څوک چې بېسواد دی څنګه، هغه څوک چې باسواد هغه نه دا چې یوازې اتمن کار وکړي، د باندې د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري، که واده سي د سرګنۍ په کور کې دوی په درد خوري چې تحصیل یې کړي، د اولادو په روزنه کې دوی ښه په درد خوري، دوی چې باسواد باندې هغه ښه کولی شي ښه اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه اس راغلی؟ کدای سي په دې دیرلس څوارلس کلو کې، البته په دانیو نظام کې تاسو ته د امکانات هم برابر سوي وي،
چې واقعیت ورته د سیاست سره مې علاقه نه وه. ګرچې په شروع کې ډېر یعنی بیخي څو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید کړ، بیا د ولایت شورا او دغه شان، ولکه د صرف زما د معلومۍ سره علاقه وه چې وغواړم چې د وطن اولادونه په ښه کم ورځ
د کندهار بهر کېدای سي د ځینو خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟ تاسو خپله تجربه څنګه وایست؟
چې محیط دی، دغه محیط بعضې وخت دغسې دی چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم و رواج اوس داسې دي چې بیخي دغه په اسلام کې داخل شوي، یعنې د اسلام یو جز یې بولي چې دا ګناه لري چې ښځه ووځي یا ښځه کار وکړي. حتی دا مې اورېدلي وایي کلام چې ښځه په لاس کې ونیسي ناروا دی. په داسې حال کې چې خدای تعالی په ښځو په نانه یو ځای علم فرض کړی دی، دا د محیط دغسې محیط دی چې دغسې شرایط چې ښځه باید د نارینه سره څنګ پر څنګ کار وکړي. خدای تعالی ویلي چې باید ښځو نارینه دواړه علم کړي، چې علم کړي باید علم د نور په درد وخوري، نور وکولی شي نور ته دا علم ور انتقال کړي. ضرور دی چې باید ښځه هم درس ووایي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه هیله مو څه ده؟
هیله مو دا چې زموږ اول په وطن کې سوله راشي، امنیت راشي، د خیر، او بل مې دغه هیله ده چې زموږ د وطن ټوله خوندي لکه ورونه د ورونو سره څنګ پر څنګ کار وکړي، او هغه ټوله ني بېسواده هېڅ ونه لرو، ټوله وطن کې مو ټوله خوندي باسواده وي، او کولی شي چې خپل وطن شي کفاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو